د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم ستاسو دروختیا او سوکالی په هیله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل کیږي خو تر هر څه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واوري
افغانستان ته د هند د غنمو د مرستې اوله جوپه رسیدلې ده ایران واشنگتن ته خبرداري ورکړی دی چې د تهران او غټو قدرتونو ترمنځ اتمی موافقه کې د خبرو زین نشته ده د پاکستان د پاوز لوی د ریسیز ویلی دی چې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د سرګندونو نه وروسته پاکستان داسې احساس کوي چې د امریکا متحده ایالاتو ورسره بې وفایي کړې ده
نن د مرغومې د میاشتې درویشتمه نیټه ده چې د 2013 سوي کال د جنوري د میاشتې له 14 نیټې سره سمون خوري په دې خبرونه کې به تاسو پر خبرونو برسېره دا ریپورټونه واورئ د امریکا جمهور رئیس وایي که د ایران د اټومي موافقې نیمګړتیاوې جوړې نه شي امریکا به په یو اړخیز ډول ترېنه ووځي
ولسمشر لا هم په دې نظر دی چې دا یوه ناوړه معامله ده
په ننګرهار کې خلک شکایت کوي چې له دولتي موټرو څخه د شخصي کارونو لپاره کار اخیستل کیږي
او دا معلومدار خبره ده چې شخصي ګټه اخیستل کیږي دا خپل زنانه یا نور کورنۍ همداسې شخصي ګاډي غوندې استعمالوي ده
خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته ویان د زیبا خادم
السلام علیکم درنو اوریدونکو افغانستان ته د هند غنمو د مرستې لومړی جوپه رسیدلې ده د هند غنمو د مرستې اوله جوپه چې 2200 ټنه کېږي نن کابل ته ورسیده نن په کابل کې په مرکزی سیلو کې د 110 ټنو غنمو د اولی جوپې د رسیدو په خاطر غونډه جوړه شوې وه چې د هند سفارت شارزافیر هم پکې ګډون کړی و د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر نذیر احمد دورانی غونډې ته ویلي دي چې د هند 110 غنمونه له 2000 ټنو نه زیات غنم د ایران د چابهار بندر ته رسیدلي د دغو غنمو 23000 او 55 ټنه د افغانستان د نیمروز په ولایت کې په موقتی توګه په ګودام کې اچول شوي دي د دغه وزارت د معلوماتو په اساس تر اوسه د نیمروز د ولایت نه د غزنی ننګرهار هرات لغمان قندهار هلمند او کابل ته 12299 ټنه غنم لیږدول شوي دي خاغلی دورانی ویلی دي چې د افغانستان شمالي او شمال شرقي ولایتونو ته د ازبکستان نه 3000 ټنه غنم اخیستل شوي او په ګودامونو کې ځای پزی شوي دي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو د پوره کېدو لپاره چې یو څوکۍ خالی پاتې وه نن د دریو کاندیدانو نه یو کس سید حفیظ الله هاشمی غوره شوی دی د نمونو د لیست جوړونکو کمیټې د اول الرحمن رودوال حفیظ الله هاشمی او عبدالقادر زازی و تندوس نمونه ارک ته لیږلی وو ایران واشنگتن ته خبرداري ورکړی دی چې د تهران او غټو قدرتونو ترمنځ اتمی موافقه کې د خبرو زیان نشته د ایران د خارجه وزارت بیانیه وایي چې په موافقه کې به هیڅ ډول بدلون و نه مني نه اوس او نه وروسته او د خپلو ژمنو نه ایسته یو قدم هم نه اخلي خارجه وزیر جواد ظریف په ټویټر کې لیکلی دی چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د جمعې د ورځې اعلان چې غواړي په ایران باندې نوي بندیزونه منظور کړي مایوسانه کوششونه وبلل او ویل چې د سو اړخیزې موافقې د بیسیکه کولو دپاره یې کوي خو ترامپ دا ځل په تهران باندې د فشار اچولو دپاره چې د خپل اتمی پروګرام نه لاس واخلي د سختو بندیزونو د بیا وضه کولو خبره نه ده کړې د ژغورنې عملات د تیلو د ایرانی ټانکر د عملې دوه نور مړي هم پیدا کړل دغه ټانکر تیره هفته د ختیځ چین په بحیره کې د چین بارولون کې بیړۍ سره ټکر کړی و د چین دولتي مطبوعاتو ویلي دي دا جسدونه نن د شنبې په ورځ سهار د ټانکر د مخکنۍ برخې نه وویستل شول چې لا هم د اور لمبې ترې خیژي په دې هفته کې د ټانکر د دوه دیشو عملې د جملې نه دیش تنه ایرانیان او دوه تنه بنګلاديشیان دي د یو بل کارګر جسد موندل شوی دی د ټانکر د ټکر وجه تر اوسه نه ده څرګنده شوې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا وایي چې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د سرګندونو نه وروسته پاکستان داسې احساس کوي چې د امریکا متحده ایالاتو ورسره جفا او بې وفایي کړې ده د امریکا غږ د خبریالانو د رپورټونو خلاصه سید سلیمان شاه لولي
جنرال قمر جاوید باجوا د خبره د شنبې پورز نوښته د متحده ایالاتو د پوز د مرکزی قماندانۍ د عمومي قماندان جنرال جوزف اوټل سره د تلیفوني خبرو نوسته کړي دغه لوړپوړي امریکایي جنرال د پاکستان د پوز د وین په وینا د پاکستان لوی درس ته ویل چې متحده ایالات نیت نه لري چې د پاکستان په خاوره کې په یو اړخیز ډول هوایي عملیات وکړي. خو د دواړو هیوادونو پوځونه باید د پخوا په شان خپل همکاري جاري وساتي. جمهور رئیس ټرمپ د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ په خپل ټویټر کې پاکستانی مشران د افغانستان په جنگ کې له امریکا سره په دوکه او چل تورن کړي او د یو طرفه نظامی اقداماتو خبرداری ورکړي. جنرال آصف د پاکستان د پوز د لیزر رسیز له قوله ویل چې د پاکستان په خلاف د امریکایي مشرانو الزامونو د پاکستان او امریکا همکارۍ ته نقصان رسوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي. د سعودي عربستان د معماری یا وغټه کمپنۍ وایي چې د خصوصي کمپنۍ په حیثیت به پاتې وي، خو وایي ځینې سهم لرونکي ښایي دا فیصله ومني چې د دغه کمپنۍ د پورونو د ادا کولو لپاره ځینې سهمیې حکومت ته انتقال شي. د سعودي د بن لادن ګروپ بیان خبره کړې ده، وایي دغه معامله یو ګټور اقدام ګڼي. د دې کمپنۍ رئیس بکر بن لادن د مالی غبن په تور په سعودي عربستان کې بندي دي. د لسګونه شاهزادګان او نور مهم ولیات بزنسمینان سو میاشتې مخکې د شاهزاده محمد بن سنوال په امر گرفتار شوی دي او بندیان دي. د سعودي چارواکي وایي د دغو بندیانو سره په خبرو بوختي چې تر لس میلیارډ ډالر پورې ترینه ترلاسه کی او د دولت خزانه ته واچوي. د بلوازت پولیسو د جمعې په ورځ د یونان په پایتخت آتن کې په مظاهره چانو باندې وښکې بیان کې غاز شیندلې ده. زرګونه خلک لارو کوڅو ته راوتلي وو چې د سپما د قانوني لایحه په خلاف احتجاج څرګند کړي. د دوشنبه په ورځ د لایحه په باره کې ریګيري کیږي. پولیسو هغه وخت وښکې بیان کې غاز استعمال کړ چې یواز د مظاهره چانو کوشش وکړ چې د پارلمان ودانۍ ته ننوځي. د چا د نیول کېدو خبر نه دی ورکړ شوی. د تونس په خواوشا خارونو او خارګوټو کې د جمعې په ورځ خلکو د نرخونو په زیاتېدلو چې حکومت اعلان وکړ د احتجاج د سرګندولو لپاره مظاهره وکړي. په 2011 کال کې د تونس پراخو مظاهرو نه انقلاب جوړ شو او حکومت رنګ کړ او په عربي نړۍ کې پاسونونه راوپارول. د مهاجرو ماشومانو او د خوراکي موادو د پاره د ملګرو ملتونو د دریو مهمو نړیوالو ادارو سروې ښیي چې د سوریې د سباندې 1 میلیون مهاجرو د درې برخو نه زیات مهاجر په لبنان کې اوسیږي. د دوی ژوند د غربت د سطح نه هم چې د ورځې څخه کم $4 ده ډیر ټیټ دی. او د سویزرلند د سکی تفریحي ځای زرمت د جمعې په ورځ هغه وخت بیرته پرانیستل شو چې د واورې د طوفان خطر له منځه لاړ. اورګاډي او عامه ترانسپورت بیرته چالان شول. محلي مقاماتو ویلي چې د سه‌شنبه په ورځ د سخت واورې او باران نه وروسته د زرمت په ځینو برخو کې د طوفان خبرداری ورکړ شوی وو. کوم دیار لزره سالانیان د سکی دغه تفریحي ځای کې د اورګاډو او د عامه ترانسپورت د لارو د بندېدو رئیس بن پاتې وو. د زرمت په خواوشا کې په دیجیمه کې تر اوسه پورې 3 متره واورې ورېدلې ده. واورو چې د ورګاړو او موټرو لارې بندې کړي، برېښنا قطع شوه، نو هلیکوپټرونو قریب زرټنه د دغه ځینه وژغورل. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
محترم اوردونکو، خبرونه مو اوریدل. اوس راځو د خبرونه لومړی راپور اخلو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې تازه دمه امریکایي پوځیان به افغان ځانګړو قواوو او سرحدي ساتونکو ته چې په دې وروستیو کې دغه وزارت په تشکیلاتو کې شامل شوي دي، روزنه او سلامشوري ورکړي. د امریکا پوځ د پنځمه په ورځ اعلان وکړ چې افغانستان ته د لومړي ځل لپاره د مشورې او کومک خاص پوځیان لیږي. امریکا وایي چې دا پوځیان به د 2013 کال په پسرلي کې افغانستان ته ولاړ شي. رینګل سروانی په اړه کابل نه دا رپورت را لګلی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د امریکا د پوز د نوې جنگي روزونکو د لیګلو د پریکړې د هرکلی ترڅنګ وایي چې د افغانستان اردو د دغو نوې روزونکو روزنې ته اړتیا درلوده او دوی به د ویلي وا په شکل کې افغانستان ته راشي. دفاع وزارت وایي چې د افغانستان اردو کې نوې قطعات زیات شوي، سرحدي قواوې په اردو کې مدغمې شوي، ځانګړې قواوې قول اردو ته لوړې شوي او د افغانستان اردو نوې ټکنالوژي ترلاسه کړې ده. نو په دې خاطر د دفاع وزارت د مرستیال ویان په وینا د افغانستان اردو د امریکا دی نویو روزونکو ته اړتیا درلوده ترڅو سرتیری او افسران وروزی.
په دې کې ضرورت لري چې دغه استادان راشي افغانستان ته او زموږ سربازان او افسران ته تعلیم و تربیه او مشوره ورکی، او دا تعلیم و تربیه او مشوره د افغانستان د دشمنانو د زپلو لپاره ډیر موثر ده.
د امریکا پوز د پنځمې پورز اعلان وکړ چې افغانستان ته د لومړي ځل لپاره د مشورې او مرستې ځانګړي امریکایي ځواکونه استوي. دی پوز ویلي چې دا ځواکونه به د 2013 کال په پسرلي کې افغانستان ته لاړ شي. د ماموریت لومړۍ ډله به یې سل کسیزه وي. د امریکا پوز په یو خبر پاڼه کې دا هم ویلي چې دا ځواکونه به د یوې لوا په تشکیل کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورې چارې پر مخ یوسي. دا نوي روزونکي به د ناټو په مشرۍ د قاطع ماموریت په چوکاټ کې فعالیت وکړي. په کابل کې د ناټو د قاطع ماموریت د عامه اړیکو مشر کپټان ټام ګریسبک امریکا غږ ته وویل د امنیتي ځواکونو مرستندوی لیوا به ډیر ژر د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې مشورې او مرستې لپاره پسرلنۍ ګمارنې وکړي. په دغو قطعاتو کې ځانګړي روزل شوي سرتیري دي چې په تاکتیکي سطح د جګړې مشوره ورکړي او د قاطع ملاتړ ماموریت به د کندک ساتي ته وغځوي. د نظامی چارو کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل بیا وایي چې د امریکا د پوز د نویو روزونکو راتګ به زیات اثر ونه لري.
زموږ افسران ولس کاله کې په جګړه کې دي. ولس کاله عملا دوی خپل جګړی تاکتیک مخ ته بیایي. نو آیا یو امریکایی چې صرف تیوري یې لیدلی او له لرې اورېدلی چې افغانستان داسې یو مملکت او جګړه پکې ده، هغه به ښه مشاور کېدای شي او که هغه افسر چې بالکل په جګړه په خپله په جبهه کې ده.
طالبانو هم غبرګون ښودلی او د امریکا د پوځ دا اعلان یې پروپاګنډ ګڼلی. د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ له اعلان مخکې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر د 10,000 په شاوخوا کې ښودل کېده، خو د دې ستراتیژۍ له اعلان وروسته اوس د امریکایي ځواکونو شمېره نه ده څرګنده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
محترم اوریدونکو، تمه ده چې د حزب اسلامي په وساطت د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په ترکیه کې پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا په ترکیه کې د سولې د کېدونکو خبرو د رد او یا تایید پرته وایي دغه شورا د سولې د ټینګښت په برخه کې له هر ډول اقدام نه هرکلی کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې اړه بې خبري ښیي، خو طالبان بیا ترې مطلق انکار کوي. تفصیلي د کابل نه د ازادۍ راډیو د همکار محمد حدیث پردیس پر راپور کې واوري.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام دا ځل حزب اسلامي غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو وساتت وکړي. په حزب اسلامي کې یوې باوري سرچینې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې په ترکیه کې به د دوی په وساطت د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي. یاد سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې واخیستل شي، هیله یې خو دا چې تر سره کېدونکې خبرې ښه نتیجه ورکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د دغې موضوع د رد او یا تایید پرته ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره اړیکې موجودې دي. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یاروي دوی له هرو هغو هڅو چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي هر کلی کوي.
حزب اسلامی هم با مو گروه های که تماس
دا وی دا چې حزب اسلامی له زینو ډلو سره په تماس کې دی، یا هم پر نفوذ لري او غواړي له دغه نفوذ استفاده وکړي. مونږ ترې هر کلی کوو، ځکه عمومي هدف چې هغه د وی عادلانه او بایزت اصول ټینګښت دی یو دی. له طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې کومه نوې خبره نه ده، خو دا لومړی ځل دی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند لخوا کوم چې له کلونو مخالفت وروسته حکومت سره سوله وکړه او د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د سولې په برخه کې رول ډیر اغېزمن ګڼل کیږي. په دې برخه کې د وساطت خبره کیږي. تیرونی د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم یوې خبري غونډې ته ویلي چې که په حکومت کې د طالبانو د جذب ظرفیت موجود وي، ځینې ډلې غواړي چې له حکومت سره سوله وکړي. طالبان بیا دا ډول راپورونه بې بنسټه ګڼي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته ویلي چې دا شان هڅې د دوی پر وړاندې د دسیسو یوه برخه ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په دې اړه بې خبري ښیي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د حزب اسلامي په وساطت په ترکیه کې کېدونکو خبرو ته خوشبینه دي. د سیاسي چارو افغان کارپوه خالد سادات
د سولې د عملي سیاست یو تګلاره بیانوي چې د افغانستان حکومت د سولې او مذاکراتو په عملي سیاست باندې ټینګار کوي. نو زما د نظر چې یو ښه آغاز ده، یو ښه پیل ده.
د خاغلی سادات په خبره خایي په افغانستان کې د سولې د خبرو بریا دومره ژر ممکن نه وي، خو په خبره په دې برخه کې د هر لوري او هر ډلې هڅې د قدر وړ دي چې ولس باید ترې ملاتړ وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار په ولایت کې ځایي خلک وایي چې له دولتي رینجرو او له نورو موټرو څخه امنیتي مسؤلین شخصي استفاده کوي.
او دغه چاره عام خلک اندیښمن کړي دي. تفصیلی د امریکا غاګ د خبريال زبی الله غازی په راپور کې ووري.
له ځانګړو حکومتي موټرونو د شخصي ګټه اخستنې مسله نه وینه ده، خو ننګرهار کې ځایي خلک اندیښمن کړي او وایي حکومت ولې د دغه چارې مخه نه نیسي. شخصي استفادې ډیر کله له رینجرو موټرونو کېږي، ان کله کله په سرک د بیروبار په وجه د لارې ایستلو لپاره د خطر ځانګړي ارنډونه وایي. ولسی خلک وایي جلال آباد ښار ولسوالو کې دولتي موټرو ته ناس شخصي خلک ډیر کله په سرک روانو خلکو ته پام نه کوي، چې خبره ان تر مرګ جوړ لري رسیږي.
او دا معلومدار خبره ده چې شخصي ګټه اخیستل کیږي، دا خپل زنانه یا نور کورنۍ هم د شخصي ګاډي غو استعمالوي.
بس خامخان مونږ ګورو اکثره وګورو چې راغل د خپل زنانه وسره راځي د سودا، نو دا ښه کار ځکه دی چې د حکومت په ګاډي کې ته شخصي دغه کینو، دا ښه کار ځکه دی چې د حکومت ګاډي حکومت سره معلومه کی نه نه د دې مخنیوی باید وشي، ځکه چې په دې شخصي ګاډي چې د رینجر نالې دینه خلک هر رقم استفادې کوي.
د نظامی چارو شنون کی وایي له دولتي موټرونو شخصي استفادې له قانون سرغړونه او بدې پایلې رامنځته کولای شي. د پوز پخوانی ډګروال او نظامی چارو شنون کې محمد انور سلطانی وایي د اړیکو د پالنې په وجه غیر مسلکي اشخاصو ته د امنیتي چارو سپارل دا ستونزې لا پسې زیاتولی شي.
په حقیقت کې د نظامی موټرانو استفاده په اردو چوکاټ کې، په ملي اردو کې او په ملي پولیسو کې او په امنیت دستګاه کې او په نورو ادارو کې دا یو سوء استفاده ده، ظالمانه استفاده ده. وطن سره، د ملت سره، د اردو سره، د نظام سره کاملا جفاده، خیانت ده.
د ننګرهار د امنیه قومندانۍ مقامات منی چې له دولتي موټرونو ځینې خلک شخصي استفاده کوي، خو که اوس دغه شان خلک په نخښه شي نو جدي قانوني چلن ورسره کوي. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال
دا د افغانستان د خلکو شتمنۍ ده، د افغانستان د خلکو د پره ده، او د افغانستان د خلکو د ګټې لپاره استفاده وشي، نه شخصي استفاده. همدغه شان د امنیه قومندانۍ مشرتابه او شخصا قومندان صاحب په جلساتو کې، په میټینګونو کې رسمي خبر هم ورکړ شوی دی او شفاهي هم ویل دي چې د دې وسایتونو به شخصي ګټه وانه غسل شي.
د ډیرو خلکو باور دا ده چې ک نظامی اډانه کې د زنو مسولینو لخوا د دولتي موټرونو د شخصي استفادې سرغړونی هم د سروانی نو پر پولیسو او نورو نظامیانو د ولس باور کمیدل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
که ایران د اټومي معاملې مطابق عمل وکړي نو امریکا به پرې بندیزونه بیا ونه لګوي. سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره پرون خبر ورکړ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د وروستي ځل لپاره په ایران د اقتصادي بندیزونو ځنډیدل تمدید کړي. ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړی چې که کانګریس او د امریکا اروپایي ملګري په دغې معاملې کې اصلاحات رانولي، امریکا به له دغې نړیوالې موافقې څخه ووځي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
مورس ټرمپ په دغه اعلامیه کې ویلي دي چې د وروستي ځل لپاره د ایران پر خلاف په بندیزونو کې به د هغه نرمښت موده وغځوي چې د 2015 کال د اټومي معاملې له مخې رامنځته شوی و. خو ګواښ یې وکړ که کانګرس او اروپایي متحدین د دې معاملې ناوړې نیمګړتیاوې پوره نه کړي نو ورڅخه به ووځي. په متحده ایالاتو کې یو څېړونکی وایي چې د ټرمپ اداره نه غواړي داسې یوه پرېکړه وکړي چې د امریکا موقف ته زیان ورسوي.
The entire rest of the world except for Israel and Saudi Arabia.
دا سعودي او اسرائیل نه پرته پاتې نړۍ ترامپ ته ویلي دي چې امریکا به د دې معاملې څخه د وتلو په صورت کې خپل ځان ګوښه کړي. نو هغوی د یوې داسې لارې په لټه کې دي چې امریکا په دغه معامله کې پاتې شي او د نړۍ ګټو ته د نه ترلاسه کولو له امله ایران ورڅخه ووځي.
دا د هغې معاملې د پای ته رسولو په لور یو بل ګام دی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تر ټولو ناوړه بللې ده. سپینه ماڼۍ وایي که فرانسا، بریتانیا او جرمنی د ایران په اټومي معاملې کې د بدلون راوستلو په اړه موافقه ونه کړي نو ورڅخه به ووځي. سپینې ماڼۍ د اکتوبر په میاشت کې دغه موافقه تایید نه کړه، خو هغه بندیزونه یې هم له سره ونه لګول چې په اغېزمن ډول به یې دغه معامله پای ته رسولې وای. ښاغلی ټرمپ خبرداری ورکړ چې د نوي ورځو لانیټي سره سم به دغه بندیزونه بیرته ولګوي.
ولسمشر لا هم په دې نظر دی چې دا یوه ناوړه معامله ده، یوه لویه نیمګړتیا ده چې ایران په راتلونکي کې د دې ازادي لري چې خپل اټومي پروګرام په څرګند ډول پر مخ بوزي او د اټومي وسلو د لاسته راوړلو وړتیا ترلاسه کړي.
او دا څرګنده نه ده چې آیا غواړي
د ایران پرته پاړه لسره خبري وکړي.
دا
یو بشپړ ډول غیر واقع بینانه او ناکامیدونکي غوښتنې دي او ډانلډ ټرمپ په دې ښه پوهیږي. داسې یو حالت نه لیدل کیږي چې ایرانیان به پر خپل اټومي پروګرام هغه دایمي بندیزونه ومني چې نور یې نه لري.
بلوري ته د متحده ایالاتو د مالیې وزارت د جمعې په ورځ د ایران د قضایي چارو د مشر په شمول په 1400 ایرانیانو نوي بندیزونه ولګول.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوا وایي چې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د څرګندونو وروسته پاکستان دا احساس کوي چې د امریکا متحده ایالات ورسره بې وفایي او جفا کړې ده. ترامپ د پاکستان ملکي او نظامي مشران له امریکا سره د افغانستان د جنگ په ارتباط په درواغو او چالاونې رنګ تورن کړي دي. د امریکا غږ د خبريالانو کارل باب او ایاز ګل د ریپورټونو خلاصه تاسو ته سید سلیمان شاه وړاندې کوي.
جنرال قمر جاوید باجوا د خبره د شنبې په ورځ نوښته د متحده ایالاتو د پوځ د مرکزي قمانداني د عمومي قمندان جنرال جوزف اوټل سره د تلیفوني خبرو نوښته کړي. دغه لوړ پوړي امریکایي جنرال د پاکستان د پوځ د وین په وینا د پاکستان لوی درس ته ویل چې متحده ایالات نیت نه لري چې د پاکستان په خاوره کې په یو اړخیز ډول هوایي عملیات وکړي، خو د دواړو هیوادونو پوځونه باید د پخوا په شان خپل همکاري جاري وساتي. جمهور رئیس ټرمپ د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ په خپل ټویټر کې پاکستاني مشران د افغانستان په جنگ کې له امریکا سره په دوکه او چل تورن کړي او د یو طرفه نظامي اقداماتو خبرداری ورکړي. تورن جنرال آصف غفور د جنرال جوزف او جنرال باجوا ترمنځ د ټلیفوني خبرونو وروسته وویل چې متحده ایالات د پاکستان په خاوره کې دننه د نظامي عملیاتو په فکر کې نه دي، خو له پاکستان نه غوښتنه کړې چې د هغو افغانانو په ضد په عملیاتو کې ورسره مرسته وکړي چې د پاکستان له خاورې نه په افغانستان کې دننه د ناټو په قواو باندې حمله کوي. جنرال آصف د پاکستان د پوځ لوی رئیس له قوله ویل چې د پاکستان په خلاف د امریکایي مشرانو الزامونو د پاکستان او امریکا همکارۍ ته نقصان رسوي. د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني یوان د هوایي قواو ډګروال جان ټامس د جنرال جوزف او جنرال باجوا ترمن تلیفوني خبري تایید کړې دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
درنو اوریدونکو، په ننګرهار ولایت کې د کرنې مسولین وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د پنبې حاصلات کم وو. پام وکړئ په دې حق لایو ریپورت ده.
د ننګرهار ولایت د زراعت او مالدارۍ رئیس انجینر رفیع الله رحیمزی وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د ورښت کمښت او وچکالۍ له وجې د پنبې حاصلات کم شوي دي. هغه ویل تیر کال د پنبې حاصلات 6,023 ټنه وو، خو په عین ځمکه کې کرل شوي پنبې حاصلات سږ کال 4,200 ټنه ته راکم شوي. هغه زیاته کړه
4,227
هکتار زمين پمبا کرل شوده بودن، پمبا کرل شوی وا چې مجموعاً لدین 6,023 ټنه پمبا لاسته راغله. دلته مجهزه فابریکا د تیلو او پمبا دانی لپاره جوړه شوی چې له برکته 455 ټنه نباتي تیل، 6.5 ټنه صابون او 1,26 ټنه مالوچ تولید شوی.
د ننګرهار ولایت د زراعت رئیس په وینا سکل په 1400 کې پنبه کرل شوی و چې په دې شمیره کې هغه ولسوالۍ هم شامل دي چې د دولت مساله او مخالفینو په ځانګړې توګه د دایښت تحرکات پکې ډیر لیدل شوی. هغه د هم ویل راتلونکي کال لپاره د ځانګړو پروژو له لارې د پنبې د ډیرېدو په هڅه کې دي. ښاغلی رحیمزی د هم ویل چې سکل د دې ولایت په 4,228 هکتار ځمکه کې پنبې کرلو په ډیرو ساحو کې د کروندګرو لپاره د کار خ زمينه برابر کړي. په همدې حال کې کاروانګر هم وایي سره لدی چې سږ کال د پنبې حاصلاتو خو بازار درلود، خو د تیر کال په پرتله پکې کمی راغلی. د سرخروت ولسوالۍ یو تن کاروانګر وایي سږ کال یې په یو جریب ځمکه کې پنبه کرلې، خو حاصل د تیر کال په نسبت کم و.
وچکالی نامنی د اصلاح شویو تخمونو نشتوالی په وخت او زمان د کاروندو خبر نه اخیستل سږ کال د پنبې د حاصلاتو د کمیدو سبب شو.
د اقتصادي او زراعتي چارو ماهرین وایي د ننګرهار ولایت د حقین د فنی او مسلکي روزنې نه برخوردار نه دي. د اقتصادي چارو کارپو عبدالواجد بهیر وی
عموما د حقی نظارین در ننګرهار هیڅ آگاهی مسلکی در مورد کشت پنبه نه دارن.
دا ننګرهار ولایت د حقی د فنی او مسلکی روزنې نه برخوردار نه دي. له همدې کبله پر وخت د کښتونو خبر نه اخیستل او نه مراقبت د حاصل د کموالي سبب شوی دی.
په وروستیو لسو کلونو کې په ننګرهار کې د پنبې کښت دود شوی او اکثره په لرې پرتو ولسوالیو کې کرل کیږي. د پنبې د خرڅلاو لپاره ښه بازار د جلال آباد ښار او د ختیځ زون نور مارکیټونه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، او دا هم یو په زړه پورې سپورتي خبر. افغانستان په کرکټ کې پاکستان ته ماتې ورکړې ده. د لوبي جزئیات به له خپل همکار عاشق الله رحیم زوی څخه واورو.
ډیر زیاته مننه غورځنګ صاحب. البته همداسې تاسو ویلي چې په زړه پورې خبر رښتیا هم په زړه پورې خبر و. په نیوزیلند کې د کرکټ نړیوال جام، البته د 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام روان دی. پرون لومړۍ لوبه وه د افغانستان او پاکستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ وشوله. خوشبختانه د افغانستان لوبډلې وکړه شو چې د پاکستان لوبډلې ته ماتې ورکړي، او دا دریم ځل ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله، البته د 19 کلنو، د پاکستان د لوبډلې سره مخامخ کیږي او درې واره ورته ماتې ورکوي. دوه واره د آسیا جام په سیالۍ کې ورسره مخامخ شول، دواړه ځلې ورته ماتې ورکړله چې بالاخره افغانستان وکړی شو د آسیا جام اتلولي هم وګټي د لومړي ځل دپاره. البته نو په پرونی لوبه کې چاول لوبه وه په نیوزیلند کې وشوله. د نیوزیلند د پاکستان لوبډلې 138 رنزونه وکړل، ټول لوبغاړي وسوځیدل، او د افغانستان لوبډلې وکړای شو چې د لوبې په 8 اوور کې یوازې 15 لوبغاړي سوځیدلی ول، د هدف ورته پوره کړ. د افغانستان په لوبډله کې تر ټولو ښه لوبه درویش رسولي کړې وه، هغه 6 رنزونه وکړل. د لوبې تر پایه ونه سوځېده، په همدې خاطر د لوبې غوره لوبغاړی هم همدی انتخاب شو او انعام هم ورته ورکړ شو. په زیات تعداد افغانان ورغلي ول. هلته په د نیوزیلند او د پاکستان، د نیوزیلند او استرالیا د پاره د افغانستان سفیر هم تللی و. د نیوزیلند لوبغاړي کتلی ول، د هغوی سره اکشن هم اخیستی ول. نورې لوبې د افغانستان چې دي، د همدې راتلونکي چهارشنبه په ورځ د جنوري 18 کېږي د سریلانکا د لوبډلې سره ده، او بیا د شنبه په ورځ چې د جنوري 16 کېږي د آیرلند د لوبډلې سره. یعنی یوه د جنوري په 18 د سریلانکا او بله د جنوري په 16 د آیرلند د لوبډلې سره کوي. په دې دواړو کې د افغانستان لوبډله باید یوه لوبه بله هم وګټي چې بل پړاو ته لار پیدا کړي. نو اوریدونکو دې زموږ سره دا لوبې تعقیبوي، موږ به هم ورسره تازه معلومات ورکړو.
د سو خبرونو سرخط لرو. افغانستان ته د هند غنمو د مرستې لومړۍ جوپه رسیدلې ده. د هند غنمو د مرستې اوله جوپه چې 2200 ټنه کیږي نن کابل ته رسیدلې ده. د افغانستان د جمهور رئیس د نطاق دفتر ویلي دي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو د پوره کېدو لپاره چې یوه څوکۍ خالي پاتې وه، سید حفیظ الله هاشمي غوره شوی دی. ایران واشنگتن ته خبرداري ورکړې ده چې د تهران او غټو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه کې د خبرو ځای نشته ده. د ژغورنې عملیې د تیلو د ایراني ټانکر د عملیې 2 مړي پیدا کړې دي. د پاکستان د پوځ لوی رئیس ویلي دي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سرګندونو نه وروسته پاکستان داسې احساس کوي چې امریکا متحده ایالاتو سره جفا کړې ده. او د سعودي عربستان د معماری یو غټه کمپنۍ وایي د خصوصي کمپنۍ په حیث به پاتې وي، خو وایي ځینې مهم سهم لرونکي ښایي دا فیصله ومني چې د دغې کمپنۍ د پورونو د ادا کولو لپاره ځینې سهمیې حکومت ته انتقال کړي. د سعودي د بن لادن ګروپ بیانیه خپره کړې ده، وایي دغه معامله یو ګټور اقدام ګڼي. د بلوازد پولیسو د جمعې په ورځ یونان په پایتخت اتن کې په مظاهره چانو باندې اوښکې بیونکې ګاز شیندلې ده. زرګونه خلک لارو کوڅو ته راوتلي وو چې د سپما د قانوني لایحې په خلاف احتجاج څرګند کړي. د تونس په خواوشا ښارونو او ښارګوټو کې د جمعې په ورځ خلکو د نرخونو په زیاتېدلو باندې چې حکومت اعلان وکړ د احتجاج د څرګندولو لپاره مظاهرې کړي دي.
درنو اوردونکو، ستاسې د سوکالۍ او روغتیا په هیله زموږ اوسنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان، خوشحاله اوسئ.